ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، هلا او احترامات مقبول کی قدرمن او درونو زکون کو یو زلبه هم تاسو ټول ته شراغ واس من دنن رزی درس موضوع ته لمن دیم چې تاسو ټول درنا او خوږ زکون کی برترو غجور او صحت مند او سړي او د صحت جمع بو بتن وی درنو کول لیز زکون کو لکه سره چې تاسو ټول په هیڅ مر استاد دنن رزی درس مضمون د افانو مشور مرمن اور بنته او د حق د ژوند حق له معلومات بلبلو چې څو کو اسره ور شخصیتونه او کوم ډول خدمتونه یې زمر ذکرن هیواد افغانستان لپاره تر سره کړی و. چې ورځ لوست نکې موږ تاسو اتلې افغان قهرمان مېرمنې او پیژندلې نن ورځ یو ځل بیا هم د همدغه سی او اتلې زړوري افغان مېرمنې په حق له معلومات ورو او د هغې د ژوند په حق له معلومات ترلاسه کوو. هله من دې چې تاسو ټول درنه او خوږ زده کوونکي د لوست تر پای پر سره ملتیا وکړي او ورسره زده کړي. درنه او ګلیز د کوونکو دا تر څنګ چې موږ تاسو ولولو نه یوازې دا چې موږ تاسو د افغانستان مشهور مېرمنې پیژنو بلکې د دې تر څنګ موږ تاسو زموږ د ګران هیواد افغانستان له تاریخ سره آشنا کړو او د هغوی د ژوند تجربې خپل ځانو ته حاصله وو چې څه ډول تجربه یې په خپل ژوند کې حاصل کړې وي او د کومو حالاتو سره مخامخ شوی وي. نو درنو زده کوونکو مخکې له دې چې تاسو لوس پیل کوم تاسو ټولو خوږ او ګللي زده کوونکو سره هیله لرم چې باید د خپل ځانو سره خپل قلم کتابچه او د نوټ ټول سامان د خپل ځانو سره ولري تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچه کې له خپل ځانو سره نوټ کړي. نو درنو زده کوونکو هیله ده چې تاسو ټولو سره خپل کتابچه موجود وي چې اوس هم راځو د خپل لوست پر لور باندې زموږ تاسو د نن ورځې موضوع مېرمن کبرا نورزی ده. چی مېرمن کبرا نورزی څوک وه، څه ډول شخصیت و، کوم کارونه او کوم خدمتونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي او څرنګه وکولای سوای چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي او د افغانستان له مهمو تاریخي څیرو له جملو څخه شمار شي. رسول ولو چې مېرمن کبرا نورزی څوک وه. مېرمن کبرا نورزی د افغانستان په تاریخ کې د یو مخکښې ښځې په توګه پیژندل کیږي چې د هیواد لومړنۍ ښځینه د عامې روغتیا وزیره او د لومړنۍ ښځینه وزیرې په توګه یې کار کړی دی. درنو ګللی زده کوونکو ولولو چې مېرمن کبرا نورزی د افغانستان په تاریخ کې یو له مخکښو پرمختللو اتلو افغانو مېرمنو په توګه سره پیژندل کیږي کوم چې د هیواد لومړنۍ ښځینه د عامې روغتیا وزیره وه او په لومړي ځل یوې ښځینه وزیرې په توګه سره یې کار سرته ورسوه. زیږیدنې او وفات په حق ولولو چې په کوم کال کې وفات شوې وه، په کوم کال کې زیږیدلې وه. زیږیدنه په 1920 کال باغبان کوڅه د کابل په ښار کې زیږیدلې ده. وفات په 1980 کال کابل کې. یعنی مېرمن کبرا نورزی په 1920 کال کې په د کابل ښار په باغوان کوڅه کې زیږیدلې ده او هم چنان په 1980 کال کې د کابل په ښار کې وفات شوې ده. یعنی په کوم ښار کې چې زیږیدلې وه، په هماغه ښار کې خپلې سترګې له دې نړۍ څخه پټې کړلې او د یو فرهنګي او سیاستمداري په توګه یې وکولای شوای د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي او د تاریخي سیرو څخه وشمل سي. درنو زده کوونکو، موږ وویل چې مېرمن کبرا نورزی څرنګه وکولای شوای چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي. نو زموږ استاد د سوال جواب سدي مېرمن کبرا نورزی د افغانستان د یو فرهنګي، تمدني، د یو ټولنیز سیاستمداري په توګه سره وکولای شوای چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي او د افغانستان د تاریخي سیرو څخه وشمیرل سي. درنو ګلریز د کونکو په دې برخه کې هم د مېرمن کبرا نورزی د کوچنیوالي او د ذکر په حق لولو چې کوچنیوالي څه ډول تیر کړی دی، چیرته تیر کړی دی او کوم برخه کې زده کړې کړې دي او څنګه یې خپلې زده کړې پای ته رسولې دي. خپل ماشومتوب ورځې یې په کابل کې تیرې کړې. 15 خوندې او 3 ورونه یې درلودل. نوموړي په یو باسواده کورنۍ کې رالوی شوی دی. درنو ګللی زده کوونکو، مېرمن کبرا نورزی د خپل ماشومتوب یا هم وړوکوالي دوران په کابل په کوڅو یا هم د کابل په ښار کې تیر کړی دی او هم چنان مېرمن کبرا نورزی 15 خوندې او 3 ورونه درلودل چې دوی په یو باسواده او تعلیم یافته کورنۍ کې رالوی شوی دی. یعنی د مېرمن کبرا نورزی تربیه او روزنه د یوې باسواده کورنۍ د خوا څخه شوې ده. د لیسه ملالۍ په نوم د ښځینه زده کړو په یو مشهور ښوونځي کې زده کړې کړې دي. مېرمن کبرا نورزی په هغه وخت کې چې ډېره مشهور ښوونځي وه، د مېرمن نو لپاره چې زده کړې مېرمنو پکې سرته رسولې، هغه د لیسه ملالۍ په نامه سره یادېدل چې یو له مشهور ښوونځي له جملو څخه وه او مېرمن کبرا نورزی په همدې ښوونځي کې خپلې زده کړې پای ته ورسولې. په عالي نمرو سره د نسوان پوهنځي د ساینس څانګې پای ته ورسول او هم چنان په عالي نمرو ترلاسه کولو سره د ساینس په برخه کې خپلې زده کړې پای ته ورسولې. لومړنی تعلیمی فعالیتونو په حق لولو چې میرمن کبرا نورزی خپل لومړنی فعالیتونه چیرته پیل کړه او کومه برخه کې یې خپل فعالیتونه سرته رسولي دي. نو درنو زده کوونکو ستاسو د توجه په هیله یم. د ملالۍ لیسې لومړنی افغانه مدیره وه، مخکې دا دنده د فرانسوي ښوونکو وه. د کتابتون پراختیا د فزیک او کیمیا لابراتوارونه یې په عصري تجهیزاتو سنبال کړه. د فاکولټا نسوان او د نسوان موسسې مشري یې هم وکړه. درنو ګلالۍ زده کوونکو، میرمن کبرا نورزی یو له هغو اشخاصو څخه وه چې په لومړي ځل باندې د ملالۍ لیسې د افغاني مدیرې په توګه سره وټاکل شول. مخکې له میرمن کبرا نورزی څخه دغه دنده د فرانسوي ښوونکو په غاړه وه، یعنی د ملالۍ لیسې ټول کنټرولینګ، ټول مدیریت د فرانسوي ښوونکو په غاړه وه او هغوی دغه ټول شانونه سره سنبال کول. مګر کله چې میرمن کبرا نورزی د ملالۍ لیسې د لومړني افغاني مدیرې په توګه سره وټاکل شول، نو ډېر زیات ستر خدمتونه او فعالیتونه یې سرته ورسول چې د هغې د فعالیتونو له جملې څخه یو پخپله د کتابتون پراختیا وه، یعنې په کتابتون کې لا زیاته پراختیا راوستل، نور پیشرفت او پرمختګ یې ورکړه، او هم چنان د فزیک او کیمیا لابراتوارونه یې په عصري تجهیزاتو یا هم سامان آلاتو سره سنبال کړه. د دې تر څنګ د فاکولټا نسوان او د نسوان د موسسې مشري یې هم کوله. تحصیلات په فرانسه کې په 1955 کال کې د لوړې زده کړو لپاره د پاریس پوهنتون ته ولاړل. د زده کړو پای ته رسولو وروسته کابل ته راستنه شوه او د کابل پوهنتون د کورنی مدیریت پوهنځي مشره وټاکل شوه. درنو او ګلالۍ زده کوونکو، په دې برخه کې هم د میرمن کبرا نورزی د تحصیلات په باره کې معلومات ترلاسه کړو چې میرمن کبرا نورزی په 1955 کال کې د لوړو زده کړو د ترلاسه کولو په خاطر سره د ولاړله د پاریس پوهنتون ته او هلته یې خپلې زده کړې پای ته ورسولې. خو کله چې د خپلې زده کړې پای ته ورسولې، د زده کړو پای ته رسولو څخه وروسته بیرته خپل ګران هیواد افغانستان ته راستنه شوله. د دې پر اتاک سره سره د کابل پوهنتون د کورنی مدیریت د پوهنځي د مشر په توګه سره وټاکل شول او په هغه ځای کې خپل فعالیت باندې پیل وکړل چې ستر خدمتونه او ستر کارونه یې د کورنی مدیریت پوهنځي ته ترسره کړل. سیاسي فعالیتونه یې لولو چې میرمن کبرا نورزی کوم سیاسي فعالیتونه سرته رسولي دي او په سیاسي برخه کې کوم کارونه سرته رسولي دي. موږ ولوستل چې میرمن کبرا نورزی د یو فرهنګي او سیاستمداري میرمنې په توګه سره وکول شوې چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي. نو لولو چې دی کوم سیاسي فعالیتونه سرته رسولي دي. د افغانستان د اساسي قانون د تدقیق مشورتي کمیسیون غړې وه. په دې دربش کسیزه کمیسیون کې یوازې دوی شزي کبرا نورزی او معصومه اسمتی وردک غریبه، یعنی میرمن کبرا نورزی د افغانستان د اساسي قانون د تدقیق مشورتي کمیسیون لغړ څخه یو شخص وو، کوم چې په دغه درویش کسیزه کمیسیون کې یوازې دوه شوزه اشتراک درلود چې د هغو دوه شوزه له جملو څخه یو پخپله کبرا نورزی وه او بل هم معصومه اسمت وردک وه. چې د میرمن معصومه اسمت وردک اړوند موږ او تاسو په تیرو لوستنو کې ولوستل چې څوک وه، څه ډول شخصیت وه او کوم کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي وه. او هیله ده چې ستاسو د ټولو درنو زده کوونکو میرمن معصومه اسمت وردک اړوند په یاد وي. که چیرته مو یاد نه وي، تاسو کولی شئ یو ځل بیا هم تیرو لوستنو ته ولاړ شئ او د میرمن معصومه اسمت وردک اړوند معلومات ترلاسه کړئ. او همدارنګه د قانون جوړولو په بهیر کې مهم رول ولوبوه، یعنی میرمن کبرا نورزی د قانون جوړولو په بهیر کې د هغه په جریان کې هم ستر خدمتونه او ستر کارونه سرته رسولي دي. درنو ګلالۍ زده کوونکو، میرمن کبرا نورزی نه یوازې دا چې سیاسي فعالیتونه یې سرته رسولي، بلکې د دې تر څنګ ټولنیز او کلتوري خدمتونه یې هم سرته رسولي. ولو چې میرمن کبرا نورزی کوم ټولنیز او کلتوري خدمتونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره سرته رسولي دي. کبرا نورزی د سردار محمد داود خان سلطنت کې د ښځو د نسوان موسسې مشري وکړه چې پکې د سواد زده کړې، ماشومانو لپاره د ښوونځیو جوړول او د ښځینه مسلکي ښوونځیو جوړولو چارې ترسره شوې. میرمن کبرا نورزی کله چې د سردار محمد داود خان سلطنت یا هم د هغه د واکمنۍ مهال او د هغه د پادشاهۍ په دوران کې د ښځو د نسوان موسسې مشري وکړل چې په دې موسسې کې د سواد زده کړې، یعنی سواد موزي د ماشومان لپاره د ښوونځي جوړول او د ښځینه مسلکي ښوونځي جوړولو چارې سرته ورسولې چې د لسترو پالیتونو له جملو څخه شمیرل کېدل. او د کابل د عمومي ناحیې د خلکو په استازیتوب د لوی جرګې غړې وه. میرمن کبرا نورزی د کابل د عمومي ناحیې د خلکو په استازیتوب سره د لوی جرګې غړیتوب هم درلود او د نوي اساسي قانون په تصویب کې برخه واخیستل، یعنی د نوي اساسي قانون په جوړښت هم تعهد ایښودل کې برخه واخیستل. درنو ګلالي زده کوونکو تر دې ځای پر خو موږ او تاسو میرمن کوبرا نورزی وپیژندل. د هغې د ژوند په هکله معلومات ترلاسه کړله چې میرمن کوبرا نورزی څوک وه، په کوم کال کې زېږېدلې وه، په کوم کال کې وفات شوې وه، څومره ورونه، څومره خوندې درلودلې، زده کړې په کومې ښوونځي کې پیل کړې وې، په کوم پوهنتون کې زده کړې کړې وې، او همچنان تحصیلات یې هم لوړې زده کړې کوم ځای کې سرته رسولې وه. او د دې تر څنګ د دې ټولنیز او کلتوري خدمتونو په هکله مو ولوستل، سیاسي فعالیتونه مو ولوستل، او تعلیمي فعالیتونه مو ولوستل. اوس هم په دې برخه کې راځو د میرمن کوبرا نورزی د شخصي ژوند او میراث په حق لولو، چې شخصي ژوند یې سره کم و او کوم میراث یې زموږ ګران هیواد افغانستان ته پرېښی دی. کوبرا نورزی هیڅکله واده ونه کړه او ټول ژوند یې د خپلې کورنۍ او هیواد خدمت ته وقف کړه. میرمن کوبرا نورزی یو له هغه سترو شخصیتونو له جملو څخه وه چې هیڅکله هم د خپل شخصي ژوند اړوند فکر نه دی کړی، یعنی هیڅکله هم دا فکر ونه کړی چې دا باید خپل ځان ته کورنۍ ولري، خپل ځان ته کور ژوند جوړ کړي. کوبرا نورزی تل او همیشه د خپل کورنۍ او هیواد خدمت کولو لپاره خپل ژوند وقف کړی وو، او همیشه به د خپل کورنۍ او خپل هیواد لپاره خدمت سرته رسوه. د سختو سیاسي او ټولنیزو شرایطو سره سره یې افغانستان پرې نه شود. د خپل مور او خور سره ژوند یې د کابل په ښار کې پایته ورسوه. میرمن کوبرا نورزی که څه هم په خپل ژوند کې له ډېرو سختو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شوې وه، خو بیا هم د دغو سختو سیاسي ننګونو، ستونزو او مشکلاتو سربېره همچنان له ټولنیزو، فرهنګي، کلتوري دغه شرایطو سره سره هیڅکله هم میرمن کوبرا نورزی تسلیم نه شوله، مبارزه یې وکړله او د ژوند تر پایه پورې د خپل مور او خور سره په کابل ښار کې پاتې شوله، او خپل ژوند یې په کابل ښار کې پای ته ورسوه. په 1980 کال په مړینه د یوې اغېزمنې ښځې په توګه یادګار پرېښوده. میرمن کوبرا نورزی کله چې په 1980 کال کې وفات شوله، دغه کال کې د یوې اغېزمنې میرمنې په توګه سره په افغانستان کې یو ستر یادګار پرېښود. کوبرا نورزی د افغانستان په تاریخ کې د یو الهام بخښونکي شخصیت په توګه یادېږي، چې په سیاست، زده کړو او ټولنیزو خدمتونو کې د ښځو رول ته وده ورکړه. میرمن کوبرا نورزی د افغانستان یو له هغو تاریخي څیرو له جملو څخه شمېرل کېږي چې ټول افغان اولس ښځو ته یې یو یادګار پرېښوده، یو الهام یې پرېښوده، یو ویلګې پرېښودله چې هر افغانه میرمنه باید د خپل ګران هیواد لپاره ستر خدمتونه سرته ورسي، او دوی چې کوم استعداد لري باید له هغه استعداد څخه استفاده وکړي. میرمن کوبرا نورزی نه یوازې دا چې په سیاست برخه کې، بلکې د هغه تر څنګ د زده کړو او ټولنیزو خدمتونو په برخه کې هم د ښځو د رول لپاره مختلف خدمتونه سرته ورسول، او د هغوی د حقوقو څخه یې ستره دفاع سرته ورسول. یعنی میرمن کوبرا نورزی زموږ او ستاسو د ټولو افغانستان ستر ویاړ او غرور ده. کوم چې نن ورځ موږ او تاسو ټولو درنو زده کوونکو د میرمن کوبرا نورزی د ژوند په هکله معلومات ولوستل. روح دې شاد وي، رب دې رب دې روح ورته شاد کړي. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې لوست چې د میرمن کوبرا نورزی د ژوند په هکله معلومات ترلاسه کړه. د لوست په راتلونکي برخه کې کورنۍ دنده لرو. ستاسو د ټولو درنو او ګلالي زده کوونکو کورنۍ دنده د نن ورځې د لوست زده کول او تېر درسونه زده کول دي. نه یوازې دا چې تاسو به د نن ورځې لوست په سم او دقیق ډول سره زده کوئ، بلکې د تېرو ورځې پر لوستنو باندې به هم تکرار کوئ چې تاسو څه زده کړي دي او څه مو ترلاسه کړي دي. تاسو وګورئ چې تاسو څومره د افغانو مشهورې میرمنې پیژنې او څومره د افغانستان په تاریخ باندې خبر شوي یاست. نور نو درنو زده کوونکو، زموږ او ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هیله مند یم چې یو څه مو زده کړي اوسئ او په یو څه باندې پوه شوي یاست. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درنه چوپړ کې حاضرېږم، د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نکهله او احترامات می قبول کی کلرمن او درونو زکون کو یو زربه هم تاسو ټول ته شرغلاس مې درن وزي درسي موضوع ته. هله من دیم چې تاسو ټول درنه او خواجه زکون کی براترو غجور او صحت مند او سری او صحت چم بم پتن می درنو ګلری سکون کوله کسرنګ چې زموږ تاسو د نن ورځې درسي مضمون د افغان مشهور میرمنو اړوند دی. د افغان مشهور میرمنې پیژنو او د هغوی د ژوند په حق له معلومات ترلاسه کوو. خوشا وګورئ چې کوم کوز مرسته ستاسو د نن ورځې درسي موضوع د یو داسې افغاني مېرمنې د ژوند په حق ده کوم چې دغه افغاني مېرمنې د خپلې سحرې یا هم چهرې له امله څخه وکولی سوی نه یوازې دا چې په افغانستان کې بلکې په ټوله نړۍ کې نړیوال شهرت پیدا کړي او د یو نړیوالو سحرو له جملو څخه وشمیرل سي. نو راځو د دغې افغاني مېرمنې د ژوند په حق ولولو او په هکله یې بشپړ معلومات ترلاسه کړو چې څوک وه، چېرته زېږېدلې وه او څرنګه یې د خپلې سحرې له امله څخه وکولی سوی نړیوال شهرت پیدا کړي. نو هیله مند یم چې تاسو ټول درنه او خوږ زده کوونکي د لوست تر پای پورې راسره ملتیا وکړئ او یو څه زده کړئ. خوږ او ګلالۍ زده کوونکو، یو ځل بیا هم یادونه کوم، مخکې له دې نه چې زه ستاسو د نن ورځې لوست پیل کړم، تاسو ټول درنه زده کوونکي باید له خپلو ځانو سره خپل نوټ، کتابچه، قلم له ځانه سره ولري، تر څو د نن ورځې د لوست مهم نقاط په خپلو کتابچو کې له خپلو ځانو سره نوټ کړي او په راتلونکي وختونو کې نه یوازې چې تاسو به ترې استفاده کوئ، بلکې د خپلو نورو ملګرو او دوستانو سره به یې هم شریکوئ. راځو درنو زده کوونکو خپل لوست پیل کړو. زموږ ستاسو د نن ورځې شپږویشتم لوست موضوع شربت کوله ده. درنو وګورئ زده کوونکو، ممکن تاسو د میرمن شربت کولی د نامه سره آشنا یاست. شاید د میرمن شربت کولی نوم د خپلو خپلوانو، قریبانو او د یو چا څخه اورېدلی وي، خو شاید د دې ژوند په حق له بشپړ معلومات نه لري چې دا میرمن څوک وه، چیرته زېږېدلې وه او څنګه د افغانو مشهورو سیرو له جملو څخه شمیرل کیږي. راځو نن ورځ د میرمن شربت کولی د ژوند په حق له معلومات ولو او د هغې د ژوند په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو درنو زده کوونکو، تاسو ټول څخه هیله لرم چې د لوست تر پایه پورې راسره ملتیا وکړئ. لولو چې میرمن شربت کوله څوک ده؟ شربت کوله په 1922 کال کې په یو پښتني کورنۍ کې زېږېدلې وه. لولو چې میرمن شربت کوله په خپل په 1922 کال کې په یو پښتني او افغاني کورنۍ کې زېږېدلې ده. د 1980 لسیزې په لومړي کې د هغوی پر کلي د شوروي ځواکونو د چرلکو لخوا بمباري وشوې. ویل شوي وه چې د بریدونو په ترڅ کې د هغې مور او پلار ووژل شوه. د هغې خویندې او وروڼه له افغانستان سره په پوله د ناصر باغ د کډوالو کیمپ پاکستان ته لاړل. درنو وګورئ زده کوونکو، کله چې په 1980 کال د دغې لسیزې په لومړۍ کې د هغوی پر کلي د شوروي اتحاد د ځواکونو لخوا څخه د چرلکو بمباري وشپلې، نو په هغه وخت کې ویل شوي وه چې په دغو بریدونو په ترڅ کې د میرمن شربت کولي مور او پلار وژل شوي دي او همچنان په دغه وخت کې ووژل چې د هغې او د هغې وروڼه دې ته مجبوره سپله، تر څو دی د افغانستان پر پوله د ناصر باغ د کډوالو کیمپ پاکستان ته لاړ سي او هلته کډه وکړي. شربت کوله وروسته رسنیو ته د خپل ژوند په اړه وضاحت ورکړه او وی ویل چې پلار یې هغه مهال ژوندی و چې پاکستان ته کډوال شوه او مور یې د اپنډیکس په ناروغۍ مړه شوې وه. درنو وګورئ زده کوونکو، کله چې میرمن شربت کوله وپېژندل سول، د هغې د ژوند په هکله معلومات ترلاسه سول، نو په هغه وخت کې کله چې د میرمن شربت کولي سره د رسنیو لخوا څخه مرکه وسوله، هغې په دغه مرکه کې رسنیو ته وویل او د هغې د ژوند په حق له یې وضاحت ورته ورکړه. رسنیو ته یې دا واضح کړله چې کله د دې پر کلي باندې د شوروي اتحاد د چرلکو لخوا څخه بمباري کېدلې، نو په هغه وخت کې د دې مور او پلار ونه وژل سوله. په هغه وخت کې د هغې پلار ژوندی و او دوی پاکستان ته کډوال سول او همچنان مور یې د اپنډیکس په ناروغۍ باندې مړه شوې وه. په 1944 کال د نېشنل جیوګرافیک جورنالیست سټیمک ماکری د جګړې د اغیزو څخه د انځور اخیستنې او راپور جوړولو لپاره افغانستان ته سفر وکړ او هلته یې د کډوالو کیمپونو څخه لیدنه وکړل. یعنی په کله چې 1944 کال و، په دغه وخت کې د نېشنل جیوګرافیک جورنالیست سټیمک ماکری د جګړو د اغیزو څخه د انځور اخیستنې او راپور جوړولو لپاره افغانستان ته راولېږل سو، تر څو دوی د افغانستان دغه کوم کډوال چې په کومو کیمپونو کې دي د هغو څخه لیدنه وکړي او انځورونه واخلي. چې ډېری یې د افغانستان پاکستان په پوله کې و، خو ماکری خبر نه و چې د یوه انځور له امله به دومره نړیوال شهرت ترلاسه کوي او ورځپاڼه به یې مشهوره کیږي. د شربت کولي هغه عکس د نوموړي ورځپاڼې تر ټولو غوره عکس ګڼل شوی دی. یعنې کله چې ماکری افغانستان ته راغلی، افغانستان ته یې سفر وکړه، خو دوی په دې څخه خبر نه و چې که چیرې دی د میرمن شربت کولي دغه کوم عکس واخلي او هغه عکس پور کړي، دوی به د دغه عکس له امله څخه نړیوال شهرت پیدا کړي او د دې ورځپاڼه به په نړۍ کې یو له مشهورو مجلو یا هم مشهورو ورځپاڼو له جملو څخه وشمیرل سي. یعنې کله چې دغه معقري دغه عکس د میرمن شربت ملي د خپور کړی د دې له عمله څخه د وکول شوی چې نړیوال شهرت پیدا کړي. نو درنو زده کوونکو لولو چې مخې ته څه کېږي. شربت کله په پاکستان کې د کډوالو په کیمپ کې ښوونځي ته هم تلل. ماکري د هغې او نورو انجونو عکسونه واخیستل. وروسته تور پورې شو چې ماکري د عکسونو اخیستلو اجازه نه وه اخیستې، کوم چې د پښتني کلتور سره په ټکر کې دي چې میرمنې باید خپل مخونه د کورنۍ څخه بهر نارینه وو ته ونه ښیي. یعنې کله چې میرمن شربت کوله په هغه وخت کې د پاکستان کې په یو کیمپ کې میشت وه یا هم هلته کډواله شوې وه، نو په هغه وخت کې میرمن شربت کوله د پاکستان د کډوالو په کیمپ کې ښوونځي ته هم تلله، چې په هغه وخت کې کله چې ماکري د هغې او د نورو انجونو عکسونه واخیستله، نو د هغه څخه وروسته په ماکري باندې دا تور پورې شو چې ماکري د بې اجازې د هغه عکسونه اخیستي دي، ځکه په پښتني کلتور کې دا دود نه و چې یو افغانه انجلۍ یو افغانه میرمن د خپلې نی صاحب بهر و نورو نرنو ته خپل مخ وشي. یعنی درونه زکونکو کله چې دا عکس واخیستل سو، نو په دغه وخت کې پر ماکري باندې دا تور پورې سو. په پیل کې د ورځپاڼې مدیر نه غوښتل چې دا عکس وکاروي، مګر بالاخره یې د یو پوښ انځور خپور کړ چې یوازې د افغان انجلۍ په نوم یادېده. دا مهال په 1958 کال د جون میاشتې نیټه وه. دغه عکس چې د یو معصومې او ښکلې نجلی شي چې شنې سترګې لري په مستقیمه توګه کیمرې ته ګوري، د افغان جګړې او د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د کډوالو د ستونزو سمبول وګرځېده. یعنی کله چې درنو زده کوونکو ماکري چې کله دغه عکسونه د خپل مدیر سره شریک کړل، نو د ورځپاڼې مدیر په لومړي سر کې نه غوښتل تر څو دغه عکس وکاروي، خو مګر بالاخره د یو پوښ انځور یې خپور کړل چې دغه پوښ انځور یوازې د یو افغان نجلۍ په نامه سره یجده، چې دغه مخال په 1958 کال د جون د میاشتې یو نیټه وه، چې په دغه نیټه کې دغه عکس کې یو معصومه عجزه یو ښکلې سیرې لرونکې انجلۍ وه، کوم چې شنې سترګې درلودلې او په مستقیمه توګه سره دغې انجلۍ و کیمرې ته کتل. دغې معصومې سحرې د افغاني جګړې او همچنان د نړۍ په نړۍ کې په ګوټ ګوټ کې د کډوالو د ستونزو سمبول وګرځېدل. یعنی دې دغه سترګو چې کوم په معصومیت سره یې دغه کیمرې ته کتلی وه، د دې څخه دا معلومېدله د هغه ټولو کډوالو ستونزې او مشکلات یو سمبول یا هم د یو مثال په توګه سره څرګنده شوله. دا یوازینی عکس دی چې د نېشنل جیوګرافیک د ورځپاڼې د اصلي پوښ د انځور په توګه درې ځله کارول شوی دی. یعنې کله چې دغه عکس خپور سو، نو دغه عکس یو نړیوال شهرت پیدا کړله، او دا یوازینی هغه عکس له جملو څخه وشمرل سو چې درې ځلې د نېشنل جیوګرافیک د ورځپاڼې د اصلي پوښ په توګه سره کارول شوی دی. لومړی یې د 1958 کال د جون میاشتې وه، دوهم ځل یې د شربتګلی له پیژندلو وروسته چې 2002 کال د اپریل په میاشت کې، درېم یې په 2013 کال کې د نېشنل جیوګرافیک په د یو سلو 25 کلیزې په مناسبت دا انځور ولګوه او کلیزې یې ولمنځه. یعنی دغه انځور په خپله درې ځلې په دغه ورځپاڼې د شهرت له عمله څخه خپور شوی دی. لومړی ځل په 1958 کال کله چې د جون میاشت وه، په دغه ورځ باندې خپور شو. دویم ځل کله چې میرمن شربت کوله وپېژندل شول، د هغې د ژوند په هکله معلومات لاسته راوړل شول، او د هغې د اوسېدلو ځای او نیټه او همچنان د هغې د اوسېدلو کوم ځای کې چې دا ژوند کوي هغه ځای په نښه سو، نو د هغه وخت 2002 کال و چې کله دا وپېژندل شول، نو دویم ځل لپاره د دې د عکس بیا خپور شو. او همچنان دریم ځل په 2013 کال کې چې د نېشنل جیوګرافیک یو سلو 25 کلیزه وه، د هغې کلیزې په مناسبت سره هم دغه عکس خپور شو او هغه کلیزه ولمنځل شوه. شربت کوله د ټلویزیونی مستند فلم موضوع و. یعنی درنو زده کوونکو، په هغه وخت کې میرمن شربت کوله د ټلویزیونی مستند فلم یو موضوع یا هم بحث و. د افغان نجلۍ لټون په نوم چې په 2002 کال په مارچ کې خپور شو. په 2022 کال کې شربت ګولی د لیا د لیپرا کیا سره په یو مرکی کې د عکس په اړه خپل احساسات شریک کړل. یعنی هم چنان کله چې دغه هغه مهال په 2002 کال کې د مارچ ماشو په هغه وخت کې د یو افغاني انجلۍ یعنی د شربت ګلې د لټون په حقله باندې څېړنې وسپلې تر څو میرمن شربت ګله پیدا سي او د هغې د ژوند په حقله معلومات پیدا کړي. نو په هغه وخت کې دا پخپله د ټولنیزنی مستند یو فلم موضوع و چې ټولو د دې د ژوند په حقله معلومات پیدا کول غوښتل. او همچنان په 2022 کال کې میرمن شربت ګلې د یوې میرمنې سره په یو مرکه کې د خپل عکس په حقله خپل احساسات شریک کړل او د خپل عکس په اکلی ورته یادونه وکړل. هغه عکس ما لپاره ډېرې ستونزې رامنځته کړلې. که زه خبره وای ما به غوښتلی وای چې هیڅکله یې نه وای اخیستی. یعنې کله چې میرمن شربت ګلې د دې میرمنې سره خپل احساسات شریکول نو د خپلو احساساتو په شریکولو په جریان کې وویل هغه عکس چې کله زما څخه ما کرې اخیستی و نو هغه عکس ما لپاره ډېرې زیاتې ستونزې او مشکلات رامنځته کړل. که چېرې داسې خبره وای چې دا بخپریږي ما به هیڅکله نه وای غوښتي چې دغه عکس ما څخه اخیستل شوی وای. زما هغه ورځ ښه په یاد ده. هغه عکس اخیستونکي چې راغلی و د ناصر باغ په ښوونځي کې یې راڅخه عکس واخیسته، خو وروسته زما کورنۍ په دې خبره شوې وه او ماته یې وویل چې داسې نه باید شوی وای. ستا عکس به اوس پوه شي په افغاني کلتور کې د ښځو عکس اخیستل تر ډېر دود نه و ندی. یعنی کله چې میرمن شربت ګلې د عکس واخیستل نو په هغه وخت کې میرمن شربت ګلې کورنۍ چې کله خبر شول نو میرمن شربت ګلې ته وویل دا ښه کار نه دی چې اوسو که چیرې دغه ستا عکس په رسنیو کې خپور سو یا هم نور خپور سو نو دا په افغاني کلتور کې د ښځو لپاره د عکس اخیستلو اجازه نه وه. نو دغه زیاتې ستونزې او مشکلات یې د پامیل لخوا څخه دې ته ورپېښې کړلې او دا یې له ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ کړل. نو درنو زده کوونکو، دا و زموږ او ستاسو د نن ورځې موضوع، کوم چې زموږ او تاسو نن د میرمن شربت ګلې د ژوند په حقله معلومات ترلاسه کړه چې میرمن شربت ګله څوک وه، چیرته زیږېدلې وه، څرنګه ژوند یې درلوده او څنګه یې سیرې نړیوال شهرت پیدا کړه. میرمن شربت ګله هغه شخص و کوم چې د خپلې سیرې له امله څخه یې نړیوال شهرت پیدا کړله او اوس هم د افغانستان د یو ښکلو سیرو له جملو څخه شمېرل کېږي او دغه کومه نېشنل جغرافیک ورځپاڼه چې وه په هغه ورځپاڼه کې یو له مشهورو ورځپاڼو د پوښ په توګه سره پېژندل شوې یو سیره ده. نو درنو زده کوونکو، هیله منده یم چې په یو څه باندې پوه شوي یاست او یو څه مو ترلاسه کړي اوسېږي. اوس هم د لوست په راتلونکي برخه کې کورنۍ دنده لرو. ستاسو د ټولو درنو زده کوونکو کورنۍ دنده د درس لنډیز ولیکئ، د نن ورځې او تېرې ورځې په لوست باندې بیا تکرار وکړئ. او همچنان درنو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. هیله منده یم چې په یو څه پوه شوي یاست. تر بل داسې درسه پورې چې زه ستاسو درانه چوپړ ته حاضرېږم، د الله په امان. ښه وخت.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه. د لویو مهربانه را په سپېڅلې نامه سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ. درنو زده کوونکو، هیله ده چې روغ او جوړ به یاست او وخت به مو هم تر دې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټولو ته ښه راغلاست وایم. د نن ورځې لوسته په دې هیله چې د تل په څېر نن ورځ هم د لوستو اخرنی شېبو سره ملتیا وکړي. د نن ورځې موضوع مو د نه ویلو مهارت دی. په دې لوست کې به په دې باندې موږ او تاسو پوهیږو چې د نه ویلو مهارت څه ډول مهارت دی، څه ډول زموږ په اړیکو، زموږ په ورځنی ژوند او تر څنګ زموږ په ذهني او عاطفي روغتیا باندې تاثیر لري او څه ډول کولی سي ګټور اوسي زموږ لپاره. نو تاسو هڅه وکړئ چې په پوره دقت، په پوره لیوالتیا سره د لوست راخنینې شېبه سره ملتیا وکړئ، تر څو د دې مهمه موضوع څخه تاسو ګټه واخلي او په خپل ژوند کې عملي کړئ. د نویلو مهارت چې دی، هغه یو ډیر مهم مهارت دی چې ستاسو سره، ستاسو د وخت، ستاسو د انرژي او ستاسو د ذهني سلامتیا ساتنه کوي. که چیرې ستاسو دغه مهارت زده وي چې په ښه ډول سره، په سالمه طریقه سره د ځینو شیانو په وړاندې نو وایاست رد کړئ، نو دغه مهارت به ستاسو سره مرسته وکړي تر څو تاسو د خپل وخت ساتنه وکړئ، د خپل انرژي ساتنه وکړئ او تر څنګ خپل د ذهني سلامتیا ساتنه وکړئ. دا تاسو ته د حدودو د ټاکلو، د خپلو اړتیاوو ته د لومړیتوب ورکولو او تر څنګ یې د بې ځایه او غیر ضروري فشار څخه ستاسې ساتنه کوي. مثلا د حدودو د ټاکلو په هکله موږ په تېر لوست کې معلومات لاسته راوړل، ومو پېژندل چې څه ډول حدود ټاکلی سو، ولې اړین دي، ولې مهم دي. نو کله چې تاسې د نویلو مهارت زده کوئ، دلته به تاسې وکولی سئ چې خپلو اړتیاوو ته لومړیتوب ورکوئ، کم شیانو ته یا کم مهم څیزونو ته چې هغه ستاسو په ژوند کې هغه مهم دي، تاسې ورته اړتیا لرئ، تاسې کولی سئ چې هغه ته لومړیتوب ورکوئ، حدود وټاکئ. او تر څنګ یې په نه ویلو سره به تاسې وکولی سئ چې هغه غیر ضروري فشار چې هغه کیدای سي پر تاسې باندې پروت سي یا پر تاسې باندې راسي، د هغه غیر ضروري فشار څخه تاسې خپل ځان ساتلی سي او تاسو ته دا اجازه درکوي تر څو هم حدود وټاکئ، هم خپلو اړتیاوو ته لومړیتوب ورکئ، او هم د بې ځایه یا غیر ضروري فشار څخه تاسې خپل ځان وساتئ. که څه هم دغه دنه ویل د ځینو کسانو دپاره سخت دي چې د ځینو غوښتنو په وړاندې، د ځینو کارونو په وړاندې